د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، دا خبرونه هم د نورو په څیر په خبرونو پیلو. د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ځمکنیو قواوو قمندان محمد پاکپور ادعا کوي چې ایران د افغانستان او تاجکستان هغه 13 وګړي وژلي دي چې د په وینا ځانمرګي بریدګر وو. د ایران تسنیم خبري اژانس نن راپور ورکړ چې پاکپور په زاهدان کې یوې غونډې ته ویلي دا کسان چې په راسک، چابهار او پاروت سیمو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي د سونګ توکو د لیږدونکو په نوم له پولو اوښتل. د دې عملیاتو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د ایران هلوش خبري اژانس چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت اړوند خبرونه خپروي، د تیرې چهارشنبې په ورځ د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکړی. د خبر له مخې نښته هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د ایران د هرمند ولسوالۍ په ساسول نومي کلي کې پر یو شمېر هغو بلوڅانو چې پر پوله تیل قاچاق کوي ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. حلوه شوی وژل شوی کس نعیم ریګي نومېده او 26 کلن و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې افغانستان یوازې په 2023 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړې. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي وو چې په افغانستان کې له 12 میلیون ډیر خلک کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیون خلکو د بودیجې د کمښت له امله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي په تخار ولایت کې یو ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې په 9 دیرشو درو وهلې دي. د محکمې نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې پر دې دوو کسانو د تعزیري سزا حکم د فرخار ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس تطبیق شوی دی. د طالبانو سترې محکمې مخکې له دې په یو جلا بیان کې ویلي وو چې د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تیښتې د هڅې په تور د خلکو په مخ کې په 9 دیرش درو وهلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل وروستي راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور شوویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه په 95 نارینهو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې ودروي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک نن په کیف کې له اوکراینی چارواکو سره وکتل. هغه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل د زرمې ورځې په مناسبت کیف ته د سفر پر مهال له اوکراین څخه د جرمنی په ملاتړ ټینګار وکړ. میرمن بایربوک چې د جګړې له پایله 8 ځلې اوکراین ته تللې ده وویل چې جرمنی د نړۍ په کچه له خپلو شریکانو سره په کلکه د اوکراین تر څنګ ولاړه ده. بایربوک ویلي دي چې هیواد به یې د اوکراینیانو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د عادلانه سولې لاره تعقیب کړي. او روسیې د روان کال له پایله شاوخوا 3,340 بهرنیو وګړو ته تابعیت ورکړی. دا خبره نن د روسیې د کورنیو چارو وزارت چارواکي ارینا وولک اعلان کړه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان په اساس هغو کسانو ته چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې برخه اخلي او کورنیو ته د روسیې پاسپورت ورکول کیږي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې په هغو کسانو کې چې نن اعلان شول یوازې پوځي پرسونل پاسپورټونه ترلاسه کړي که د هغوی کورنیو ته هم د پوتین د نوي قانون له مخې تر اوسه روښانه نه ده چې په هغو کسانو کې چې نن اعلان شول یوازې پوځي پرسونل پاسپورټونه ترلاسه کړي که د هغوی کورنیو هم د پوتین د نوي قانون له مخې له هغو کسانو څخه چې په اوکراین کې د جګړې خدمت ته نه حاضرېږي د روسیې تابعیت اخیستل کیږي. د میرمن وولک په وینا په دې ترڅ کې د روان 2024 کال په لومړیو اتو میاشتو کې له څه باندې 1,500 کسانو څخه تابعیت سلب شوی دی. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د 1440 کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر اعلان شوی، خو نجونې به هم له دې حق څخه محرومې دي. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو.
زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده.
طالبانو د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم محصلانو ته ویلي دي چې اجازه نه لري عکسونه او ویډیوګانې واخلي.
دا باندې شیدای دا زمونږ ډېر چاله او کومې نکړنه چې دا تکنه کوي.
په ایران کې پر ډیره افغانانو محدودیتونه نور هم زیات شوي او په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي په درشل کې د طبي پیښو د زیانمنو خلکو اندېښنې کومې دي.
ژمی پر رسیدو دی او کور ټول سوالې ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده او پټي موړي درسې وړي خلک سرپدان لري ډېر کډواله هم ورته راغلي دي.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې به د افغانستان پر وضعیت د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اغیزو ته کتنه وکړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1440 هجری مریض کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوم لیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. د ادارې پرون پرته لدې چې د نجونو د ګډون یادونه وکړي په یو بیان کې ویلي دي چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان کال د جدي تر میاشتې پورې منل کیږي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حقه یو ځل بیا بې برخې شوي دي. دوی ډېر نهیلي کوي.
د طالبانو حکومت د 1440 هجری مریز کال کانکور آزموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د آزموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدرسو فارغان کولی شي چې د روان کال د جدیدې میاشتې تر پایه کانکور آزموینې فورمه ډکه کړي. خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوي یوه نجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې کدا محدودیتونه نه وای سکال به په کانکور کې ګډون کړی وو. هغه وویل
مراکز آموزشی پیکس پانتونو
خوختل می چې خوانځای بش پروگرام او پوهنتون ته ولاړسم خو ارمان می پوره نسه. نه په هیګم زموږ د نجونو برخلیک په څوی
په کابل کې یو بل میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
از جمله دخترانه استم که خیلی
ما ډیر زحمت وایست ترڅو زده کړې وکړم. د خپل هیواد او راتلونکي لپاره خود په هندو نرمان می پزړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو. ناهیل یو ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو به برخې یو.
راحیل چې د کابل یو اوسیدونکو ده، هیله لري چې دا محدودیتونه لري شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بسیار دو روزایتی بودم که
دولس کاله می خوانځای په ډیری علاقه ولوست. وختل می په حقوق او سیاسي علومو کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم او خپل موخو ته ورسیږم.
دا دریم ځل دی چې افغان خزی وینجونې نشي کولای د کانکور آزموینې په پروسه کې په نوم لیکنه کې برخه واخلي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغیزمنې کړي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د 1400 هجری لمریز تعلیمي کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر اعلان کړی. په دې اړه مې د نجونو د زده کړو د حق له یوې فعالې زرکې ملیار سره مرکه وکړه. نوموړی په روان 2024 کال کې د دې لپاره افغانستان ته تللی و چې د طالبانو مشران د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو خلاصولو ته وهڅوي. اغلی ملیار د مرکې په پیل کې د نجونو د لوړو زده کړو د اهمیت په اړه وویل:
د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده. کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو دپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دی ښوونځیو نه فارغ شوي دي، د درې کالو نه مخکې نه، هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود، او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګر چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېدی ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما، او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکري چې ورته خوشخبری درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او تینه مې پوښتنه وکړله، او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. اما موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بله چاره نه لرو، تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو، بله چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتظانو راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظان افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بېرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بېرته خپل فعاله ونډه واخلي، ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، او پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
بیا هم زما یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولی شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملا یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو پکې عصري علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د خویندو په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د خویندو په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوس امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د نجونو د زده کړو د حق فعاله زرکه ملیار وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر محصلان وای د پوهنتون مشرتابه ورته ویلي دي چې د ژوندیو موجوداتو د فلم او انزور د اخیستو په اړه د طالبانو بندیز د کلکه عملی کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې دا بندیز به د دوی څیړنیزې چارې ټکنۍ کړي او له ګڼو ستونزو سره به مخامخ کړي.
پر رسنیو خبریالانو د طالبانو د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو وراخوا وست زینو پانتونونو ماسلین وایي چې دوی هم د ژوندۍ موجوداتو له فلم او تصویر اخیستو څخه منع شوي دي. په خوست کې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال یو ماسل چې نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
انزور اخیستو ته اړتیا لري، نو دې وارخطا کړي دي. دغه بندیز چې دی دا زمونږ بیرو چالی او کوم علمي کارونه چې دغه ټکنۍ کوي.
دغه محصل دا هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه پوهنتون ته د خپل روسي سفر پر مهال دوی سره په غونډه کې په توند لهجه په پوهنتون کې د ده په خبره په بشپړه توګه د شرعي احکامو د نه عملي کولو له کبله نیوکه کړې او ویلي وو چې په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لري. د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په یوویشتمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په درېیم بند کې د زیرو یا سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګول شوی دی. د تیرې اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړل شوې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیز د رسنیو د ملاتړ سازمانونو غبرګونونه راپارولي، خو په پوهنتونونو او عامو خلکو د دغه بندیز عملي کول په خپل ډول کې لومړنی هغه بلل کیږي. د پروان پوهنتون د ټولنیزو علومو یو محصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د فلم او انځور له اخیستلو منع شوي دي.
کومه موضوع چې تاسو یاد کړه زه هم ترې تازه خبر شوی یم. دوه درې ملګري مې د ژورنالیزم په پوهنځي کې درس وایي، هغوی په دې اړه راته ویلي خو د زیاتو جزئیاتو په اړه یې نه یم خبر.
د غزنی پوهنتون یو محصل هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دلته هم د ځینو پوهنځیو محصلینو ته ویل شوي چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه د طالبانو بندیز مراعت کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځانګړې توګه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټینګار سره ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون عملي کېدو ته ژمن دي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنې کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
ورځو د امریکا د انتخاباتو مسایلو ته. که د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو نتایج سره مساوي شي نو په دې برخه کې به څه کیږي؟ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د ایران د پلازمینې تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بې اسناده افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسمپور پرون د ایران اسنا خبری آژانس ته وویل چې دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، خوانځیو او اوبو او برېښنا ګټه ونخلي. د ابد سپوږمۍ پراپور کې به په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربیره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می په ورځ د اقرب په 14 د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې دی لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځه ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولې وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورت جوړ کړ او بیا راغلو. پاسپورت او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. د دې مخکې د خراسان ردوی ولایت د اتباعو او بهرنیو کډوالو مدیر حسین شرفی راد ویلی و چې د ایران د دوغارون پولې له لارې هر ورځ تر 3 زرو زیات افغانان ایستل کیږي. د هغه په وینا دا شمیر د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په څو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمن شوي خلک وایي چې د ژمي له رانږدې کېدو سره د سرپناه د نشتون له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې تر اوسه د سرپناه د جوړولو او لومړنیو اسانتیاو په برخه کې هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړې. بیا هم عبدالس پوګمې را سره ده په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلي د ژمي په درشل کې د سرپناه د نشټون له امله اندېښمن دي. دغه سیلاب ځپلي وایي چې د ژمي په نږدې کېدو سره د سرپناه د نشټون له کبله له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپناه سختو شرایطو کې ژوند تېروي. سیلاب ځپلي له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپناه جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
د یوې حویلۍ دوه کورونه وو، یو زما وو او یو زما د پلار. سیلاب داسې یوړل چې موږ هیڅ چای ونه سو ژغورلی، یوازې مو ځانونه ژوندي وایستل، ټول یې هوار کړل. کورونه مو تازه جوړ کړي وو. سږ کال حکومت هیڅ مرسته راسره ونه کړه. ما ته یو شلټر هم را نه کړ. ښځه مې امیندواره ده او ناروغه ده، بچیان مې هم ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې سرپناه جوړه کړي یا لږ تر لږه دې د ژمي لپاره مرسته
د وروستیو سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي، بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
جمعه پر رسیدو دی او کوټول سواله ټوله چې دا سیلابونو ځپلې ده په ټیم وړي در سی وړي کوټو کورونه او کوټې خلک سرپدان لري ډېر کډواله مرته راغلي دي. تاسو محترمه احترامانه هیله کو چې تر څو زموږ د غرغپور خلکو چارواکو ته ورسې تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
ومو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دید او په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړې. خو د ادارې تل ادعا کړې چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده او اقلیمي بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. افغانستان د هغو هېوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمن شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاوو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې په 15 دقیقې بحث کې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو ته کتنه کوو او تفصیلي بحث لرو. سبا د نومبر 15 په امریکا کې د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي، خو اوس په یو لاند راپور کې ګورو چې د متحده ایالاتونو د ولسمشري د ټاکنو نتایج مساوي پای ته ورسیږي. نو څه کیږي؟ د امریکا د ټاکنیزو کالجونو د رایو د شمیرنو د سیستم له مخې د دوو نوماندانو لپاره چې په نږدې سیالۍ کې دي، د امکان شته چې نتیجې ته ونه رسیږي. که داسې وشي نو کانګرس باید د متحدو ایالتونو په اساسي قانون کې د ذکر شوي سیستم په اساس ګټونکی وټاکي. جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
که د امریکا انتخابات له کوم مشخص ګټونکي پرته پای ته ورسیږي، هو دا ممکنه ده. وروستی ځل دا مسله په 1800 کال کې پیښه شوې وه. په 2000 کال کې هم خورا نږدې وو. ښایي په دې ټاکنو کې یو ځل بیا رامخته شي. دا چې څنګه دلته پرې غږیږو، په متحده ایالتونو کې لزوماً هغه کس چې ډېرې رایې خپلوي ګټونکی نه وي. دا الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې ګټونکی ټاکي. په ټاکنیز پلاوی کې 538 رایې دي. ګټونکی باید له دې څخه 270 ترلاسه کړي. که فرضاً کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ هر یو د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی 289 رایې ترلاسه کړي، په دې حالت کې د ګټونکي پرېکړه د کانګرس استازیو جرګه کوي. د امریکا د استازیو مجلس 435 غړي لري. جمهوري غوښتونکي اوس د ډیموکراتانو په پرتله لږ څه مخکې دي، خو دوی په انفرادي توګه رایه نه ورکوي. دوی به په ګډه د خپل ایالت په استازیتوب د یو ټاکنیز پلاوی په توګه رایه ورکړي. هر ایالت پراخوالي او نفوس ته له پام پرته یوه رایه حق لري. په دې معنا چې کالیفورنیا د نفوس له مخې تر ټولو لوی ایالت، د وایمنګ په شان یوه رایه لري چې تر ټولو کم نفوس ایالت دی. 50 ایالتونه دي، نو که چیرته یو کاندید لږ تر لږه 6 ټاکنیز پلاوی وګټي، بریالی کیږي. جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په پرتله ډېر ایالتي پلاوی کنټرولوي. په دې معنا چې که ټاکنې مساوي هم شي، ډونالډ ټرمپ ګټونکی اعلانېدای شي.
قدر من اوریدونکو، په 15 دقیقې بحث کې خبرې پر دې کیږي چې د امریکا انتخابات به د افغانستان پر شرایطو کوم اغیز وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو خبرونه له د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې په 12 شپګنوي منځنۍ صپو اوریدلای شي. اوس قدر من اوریدونکو د شپې 9 بجې او 13 دقیقې دي، په مکرې خبرونو ته د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ځمکنیو قواو قومندان محمد پاکپور ادعا کوي چې ایران د افغانستان او تاجکستان هغه اتلس وګړي وژلي چې د پوینا ځانمرګي بریدګر و. د ایران تسنیم خبری اژانس نن راپور ورکړ چې پاکپور په زاهدان کې یوې غونډې ته ویلي دا کسان چې په راسک، چابهار او پاروت سیمو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي د سونګ توکو د لیږدونکو په نوم له پولو اوښتل. د عملیاتو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي، بلخوا د ایران حلوش خبری اژانس چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت اړوند خبرونه خپروي د تیرې چهارشنبې په ورځ د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکړی. د خبر له مخې نښته هغه مهال پیل شوه چې ایراني سرتیرو د ایران د هرمند ولسوالۍ په ساسول کلی کې پر یو شمیر هغو بلوڅانو چې پر پوله تیل قاچاق کوي داسې وکړې او یو تن یې وواژه. حلوش وایي وژل شوی کس نعیم ریګي نومېده او 26 کلن و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړې. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیون ډیر خلک کافی خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه خلکو د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوي. د طالبانو ستره محکمه وایي په تخار ولایت کې یو ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې په 9 درو وهلي دي. د محکمې نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې پر دې دوو کسانو د تعزیري سزا حکم د فرخار ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس تطبیق شوی دی. د طالبانو سترې محکمې مخکې له دې په یو جلا بیان کې ویلي و چې د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تیښتې د هڅې په تور د خلکو په مخ کې په 9 درو وهلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل وروستي راپور کې چې 13 پنجشنبه خپور شو ویلي طالبانو د جولای لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینهو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دغه ډول سزاګانې ودروي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک نن په کیف کې له اوکراینی چارواکو سره وکتل. هغه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل د زرمې ورځې په مناسبت کیف ته تللې څو له اوکراین څخه د جرمني پر ملاتړ ټینګار وکړي. میرمن بایربوک چې د جګړې له پایله 8 ځلې اوکراین ته تللې وویل چې جرمني د نړۍ په کچه له خپلو شریکانو سره په کلکه د اوکراین تر څنګ ولاړه ده. بایربوک ویلي چې هیواد به د اوکراینیانو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د عادلانه سولې لاره تعقیب کړي. او روسیې د روان کال له پیله شاوخوا 3,340 بهرنیو وګړو ته تابعیت ورکړی. دا خبره نن د روسیې د کورنیو چارو وزارت یوې چارواکې ایرینا وولک اعلان کړه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان په اساس هغو کسانو ته چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې برخه اخلي او کورنیو ته یې د روسیې پاسپورت ورکول کیږي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې په هغو کسانو کې چې نن اعلان شول یوازې پوځي پرسونل پاسپورټونه ترلاسه کړي که د هغو کورنیو هم. د پوتین د نوي قانون له مخې له هغو کسانو څخه چې په اوکراین کې د جګړې خدمت ته نه حاضرېږي د روسیې تابعیت اخیستل کیږي. د میرمن وولک په وینا په دې ترڅ کې د روان 2024 کال په لومړیو 8 میاشتو کې له څه باندې 1,100 کسانو څخه تابعیت سلب شوی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته جګړه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته شرغلاست.
د سیشن می پورا ځینې د نومبر پر 15 منېټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرې چاکنې کیږي او دا په تیرو څباندې دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیږي. د امریکا په سژنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده و چې جمهوری پال ګوند د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډوي مسؤلیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن سول جمهوری پال ګوند مسؤل بولي. تر اوسه یو لوري هم بشپړ مسؤلیت نه دی منلی. ډیری شنون کې په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتې ده. د امریکا په مخکنیو ټاکنو کې د افغانستان مسأله د دوی د بهرنی پالیسۍ په سر کې وه او په وار وار یې یادونه کېدله. د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، بل خوا یې د افغانستان څخه باندې 6 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پر لپسې انتقادونه کوي، خو د دوی په وړاندې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. په څو شیبو کې له میلمنو سره هم دا موضوع څیړو چې د امریکا د ولسمشري سژني انتخابات پر افغانستان کوم اغیز لري او کنه. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی. په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او د سیاسي چارو بل شنونکی عزیز احمد زای صاحب، لا هم د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط موضوع یو لنجمنه مسله ده چې دیموکرات ګوند ملامتي پر جمهوری پال او جمهوری پال پر دیموکرات ګوند اچوي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
دا واقعا رښتیا هم همداسې ده، خو که موږ تاسو د تاریخ لنډې مودې تاریخ ته وګورو، دا د وتلو د افغانستان د وتلو پروسه له نن نه ده شروع شوې، یا د ټرمپ له وخت نه وه شروع شوې. امریکایانو د افغانستان امریکایانو په افغانستان کې له مخکې نه هم دومره ډېر زیات عامو خلکو یې البته دلچسپي نه درلودله، او حتی د اوباما په وخت کې هم همدا خبره منځته راغلله چې باید دا عسکر باید رو باسو، ځکه دا یو اضافي مصرف ده او دا تقریبا 200 ځله په زخم د ناصور باندې یاد کې لغین وروسته بیا دی هغه هم وصول د ټرمپ هم بلاخره دی ته ډیر زیات هغه وک چې باید دا عسکر رو باسي، او بایدن هغه آخري میخ په اصطلاح په عامه اصطلاح په تابوت باندې ورته ورو ټاکه او ټول عسکر راوختل. خو مونږه خبره دا ده چې شاید ترامپ او د نورو کسانو کې د عسکر راوختل نه یو څه اندازه به فل لګسې په مسؤلانه توګه باندې راوختلی، او بایدن او همکاران یې په ډیر غیر مسؤلانه توګه باندې عسکر له افغانستان نه راوختل. حتی داسې یو حالت راغی چې بیخي ټول دولت او حکومت هم سراسیمه که، او افغانستان خلک هم تقریبا د یو حالت سره مخ له بحران سره. په هر صورت د افغانستان موضوع ز فکر کوم چې اوس فعلا د امریکایانو د اجنډا په سر کې نه ده. په اجنډا کې شامل ده هم په سر کې نه ښکاري، ځکه په دې خاطر باندې چې هلته نور زیات مشکلات او جنجالونه د نړۍ په نورو کنجونو کې هم پیدا شوي، په نورو مملکتونو کې چې امریکا غواړي هغې ته ډېر زیاته توجه وکړي. فرضاً د امریکا د سیاست د محراق په مرکز کې، البته په محراق اوس فعلا د یوکرین مسله شامله ده، امریکا ته ډېر زیاته د افغانستان او مسلې نه اوس فعلا د اسرائیلو مسله ډېره زیاته مهمه ده، ځکه هلته اسرائیل او له ایران سره او بیا اسرائیل له لبنان سره او اسرائیل له فلسطینیانو سره هغه سره هم جنجالونه لري، او په عین وخت کې د عام او عربو دروسه چې مملکتونه به دومره ډېر زیات هغه نه وي، خو په عام او عربو کې د اسرائیلو په خلاف باندې یو غټ هغه موجود ده، یو لوی مشکل موجود ده، او دوی غواړي چې دغه مشکل حل کړي چې له څو پورې دا مشکل لوی نه شي، او عرب بالاخره یو عمومي قیامونه کې د اسرائیلو په ضد باندې. نو په دې خاطر دا فکر کوم چې د د امریکای لپاره ډیر احمد ډیر لري نسبت او د افغانستان موضوع ته چې اوس دی په هغه کې وشه کیدلای شي چې دا یو څه پیدا شو یو خبره بیا پیدا شول لکه تیر د 2000 لکه د 2000 یا 2001 کال غونډه داسې یو چې حادثه را پیښه شول او د امریکای توجه یا د غرب توجه افغانستان ته وګرځوله خو خوځه اما کنه نو زه فکر نه کوم چې امریکا دی پراتلونکو اتا یا غربیان دی پراتلونکو څو کلونو کې افغانستان ته دومره ډیره زیات توجه وکړي.
ډیر مننه شغله شیرزای تاسو ترازو له تاسو به وورو چې تاسو نظر څه دی چې د امریکا د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو د غرض منظرو کې د افغانستان یادونه ولې نه کیدله کیدله لږه کیدله
وګره افغانستان اوس د امریکا په اصلي سرخط او اصلي تګلارې کې نشته. امریکا زه فکر کوم چې اوس افغانستان بالکل داده ده او هلته د دې پروګرامونه چې کوم استخباراتي پروګرامونه وو خط وګره روان ده. نو د افغانستان امریکې ته اوس منځني ختیځ او اوکراین جګړې ډیره لینده او هغه د توجه وړ ده او مونگ دامیر نکو چه کم خبه چون کرنه چه امریکا افغانستان سر وکلالا دی که نه ده بایدن قصورو او نه ده ترامپ که ترامپ وای یا بایدن وای دوی خوب مامور ده ده استخبارات و کم برنامه چه دلو داره د افغانستان په لکم کارونه چوغشو یا کوم سازش چوغشو یا دوی اسکه چووتله او دوی ک طالبان وای چې مونږ شکست ورک او دوی به در بمدغه سي فرار وکړه دا ټول د امریکا د استخباراتو کار وو ورسته د دین هم کسه وشي بیا د استخباراتو کار ده ک اوس جمهوریت خوان وګتی یا دموکراتان وګتی دوی مامور ده چې کوم برنامه چې استخبارات ورته ورکی د افغانستان په اړه هغه ته انجام ورکی او سره ورسی نو په دې اساس موږ ولیدل چې دوی کمپاین کې یوازې د یو بل ملامت اوله چې تاسو زر ووتلې او دا غلطي وکړه یو بل ملامت وکړه دا ټول د کمپاین د استفادې لپاره او د امریکا د خلکو د احساساتو نه ګټه اخیستل و چې دوی د کمپاین په دوی د رای ګټلو لپاره دوی استعمالوله او بل خبر هم دا ده چې کله انتخابات هم وشي که دوی خبرې ته چوغو ورو د دې تګلارې ته چګور او دا چې بشپګ میاشتې د لاهې محکمې د دې د دوسیه لګلو ته خبرې کړې ده زه فکر کوم چې د غشپګ میاشتې تایم هم دا و چې اوس سربیره په دې چې دومره توجه نه لري او ځینې تغییرات په افغانستان کې راشي او غم د چې د امریکا قدرت تسلیم شي او د غشپګ میاشتې تایم چې ورکړي ده په همدې خاطر چې امریکا هم مصروف ده د خپل خپل داخلی چارو کې مصروفه ده چې حکومت تبدیلیږي زه فکر کوم چې یو څه تغییرات امریکا په تګلارو او د طالبانو د بدلون لپاره یو څه خبر شته چې اوس زلمی خلیزادم وایي چې شپږ میاشتې او د رسنۍ وایي چې دا چې د لاهې خبره شپږ میاشت ټایم ورکړه سربیره په دې چې دوی پوهیږي چې په دغه درې کال افغانانو سره څه وشو نو په انتخاباتم دوی بس افغانستان نوم دی یوازې د فریب او چل د پاره چې خپل د خلکو رای وګتی دوی وکړه غنه ورسره زه فکر کوم چې امریکا ډیره داده دی کارونه استخباراتي کارونه په افغانستان کې ډیر خسر ترسوي.
ډیر مننه شغلی احمد زای تاسو مخکې په امریکا کې د عامو خلکو یادونه وکړه دوی څه وایي د دوی چې 2500 تقریبا عسكر په افغانستان کې وژل سول او بیرته مغه ډله په واکې ده چې دوی ورسره کلونه کلونه جګړه کړي ده عام خلک په کوم نظر ګوري د طالبانو ډلې ته او څه وایي
ګوري عام خلک دی 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 طالبانو او یو په اول کې اول خدای دې چې امریکا دی امریکای خلک البته جمهور ډیر زیات چې منګو تاسو په درېم نړۍ کې خلک فکر کوي دی امریکای عام خلک دومره په سیاست کې وارد خلک نه دي نه په سیاست کې ننوتی خلک دي چې منګو تاسو د فکر وکړو چې دوی به پسی هغه چې شي ګوري هغه ټول هغه چې سی ان ان ورته وایي او فاکس نیوز ورته وایي یا کوم اخبار کې چاپیږي هغه ته او بل دا چې هغه کس هغه رسنۍ ته البته دا بعضی جنگونه او دوی دا هغه برملاکوی یا په داخل کې البته دوی یا به فرضاً هغه زخمیان او اوس خودی بعضی ټولنې جوړې کړې دي د زخمیانو یې د مړو یې کورنۍ بس ټول ټول نظام ته جوړی کړي نو هغه نه غوي کله خبره وکړي نو د امریکای عام خلک هم غوي ته ډیر زیات متوجه دي او غوي ته ګوري نو خبره دا ده چې نن سبا ډیر لوی مسله دی په امریکای کې چې د افغانستان په اکل باندې په عام واځهانو کې موږ تاسو ګورو هغه دی بشر دی حقوقو نه ځینې سرغړونی دي فرض مثال په توګه په سر کې به موږ تاسو دینجونو تعلیم وو دینجونو تعلیم چې دا یو وشتمه پیړۍ ده په دې کې ټول نړۍ دي نړۍ ته دي نړۍ تقریبا 204 یا 215 مملکتونه چې دي په دې کې یو مملکت هم نشته چې هغه دینجونو تعلیم بند وي په حالته یا دینجونو د تعلیم خلاف وي نو تاسو فکر وکړئ چې په 204 یا 215 مملکتونو کې شاید افغانستان یوازینی مملکت وي نو دا یو سرخط ګرځیدلی آلته او دا یو ډیره مهمه مسله ګرځیدلی ده غیر لاغې نه نور په میډیا کې ځینې کله کله بعضی داسې هغه راځي چې یو ښځه وهل شوې ده او ښځه کله کې ښځه که وهل شوې وي که ټکول شوې وي که هغه شوې خو میډیا ورته پرداز ورکوي او دغه خبرونه د عامو اذهانو په خلکو باندې منفي تاثیرات کوي د طالبانو په خلاف باندې البته او دوی چون یو خل مخکنه دوی سره یو مفکوره موجوده ده یو فکر سره موجود ده چې طالب یو جنگالی ډله وه او د دوی عسکري وزلي د دوی فرزن عسکري زخمیان کړي د دوی توانونه سوي دي تقریبا 2.5 تریلیون تر 2.5 تریلیون ډالر پورې د امریکای هلته مصرف شوي دي نو دا ټول یو هدر لاړ بل دا چې هغه ډله چې دوی سره جنګ کوه هغه بیرته په قدرت کې راغلله هغه قدرت ته ورسېدله نو دوی عام خلک د طالبانو په هغه باندې په طالبانو په طرفداري باندې دومره ښه نظر نه لري نظر منفي دي اکثر نظر منفي ده بس خپل بیا په داخل کې سیاست سره هم ده او د دوی سیاسيون یا استخبارات څه فکرونه لري یا څه پلانونه لري یا 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 کومې اړیکې لري هغه جدا مسله ده خو د عامو خلکو په اسانو په فکرونو کې باندې په فکرونو کې البته د افغانستان موجوده نظام یا موجوده حکومت څه هغه نه لري څه تصویر ښه انځور نه لري
ډېر مننه شغلی اتمر خدای دیو کې چې تاسو اواز و سمسه وی ویل تاسو به ووري چې په افغانستان کې کله چې دروان بحران یادونه کیږي له تعلیم او تحصیل دنجونو درا ګرځولو لکار د شوزو د منع کول یادونه کیږي په دې کې د امریکا مسؤلیت څومره دی
زه دا فکر کوم چې لکه چې دوستان په باندې خبرې وکړلې امریکا د پاره د هغه ګټي او د هغه منافع ډېر اولویت لري نه دا چې دلته د بشر حقوق تر خپل لاندې کیږي یا د ښځو تعلیم بند یا د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی نو ډیری هغوی په خپل ګټو پسې ګرځي اوس د امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ستراتیژي دا دی چې سیمه بې ثباتي خواته بوزي او دغه بې ثباتي د هغو ترهګرو ډلو په وسیله رامنځته کیدای شي کوم چې په سیمه کې موجود دي زما باور داسده چې د امریکا کا جمهوری خواهانی کا دیموکراتانی دوی په حقیقت کې د هغو لویو پالیسیګانو په مخ کې روان دي کوم چې دوی تر شا سنجول کی کوم چې دوی تر شا پلان شوی دي نو په دغه صورت سره که هر تحول اول چې په امریکا کې راشي د هغه اصلي هدف د امریکا بهرنۍ ستراتیژي بهرنۍ پالیسي ده چې هغه د یوازې د رئیس جمهور د خوانه نه ټاکل کیږي یعنی که دا جمهوري خواهي که دا دیموکراتي که دا هر بل څوک کی د هغه د خوانه نه دا مطرح کیږي نه پلان کیږي بلکې د یو ګروپ د خوانه چې هغه د امریکا ستراتیژیګان جوړوي په هر صورت رابشي دې مسلې ته چې په افغانستان کې څه روان دي په دې باندې نړۍ هم خپیږي خپل افغانان هم پوهیږي امریکایان هم په دې ښه پوهیږي دا د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي یوه برخه ده امریکا به هیڅکله لکه چې داسې په ځینو رسنیو کې د امریکایي مقاماتو د خولې نه اوري او دا خبره دننه د افغانستان ځینې هم دا خبرې اوري چې امریکا د افغانستان د سیاستونو نه شاشوی ده افغانستان امریکا د افغانستان په حالات باندې دقیق نظر چاري او د افغانستان فضا هم اوی چاري او دا خبره طالبان هم کوي چې د افغانستان فضا زمونږ په کنټرول کې نه دی. البته امریکا په دې بهانه دا کار کوي چې دلته القاعده او نور هغه ترهګرې ډلې لکه داعش او نورې دي د افغانستان د سیاستونو نه لرې نه دي او دغه سیاستونه د نږدې راڅاري. اما که دیموکراتانو ګټي یا که مثلا جمهوري خواهانو ګټي ډېر لږ احتمال د دې شته چې په دغه برخه کې دوی د افغانستان په برخه کې دوی کوم تغییرات راولي.
مننه اتمر صاحب. ښاغلی شیرزای تاسو ته روزو. د طالبانو پر حکومت د دوی مخالفان البته دا انتقاد کوي که امریکای واقعي دښمنه ده، نو بیا ولې سیاسي تعامل ورسره لري او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته چې له افغانستان سره کیږي د دوی په وینا چې د واقعیت کې د طالبانو له حکومت سره دا مرسته کیږي، ستاسو نظر څه دی؟
وره دا خو ټول دنیا پویږي، افغانستان خلک هم پویږي او کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت په غږ مو چات کړی دا دوی هم پویږي چې یو مشترک برنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وو. او دا ښکاره خبره ده چې اوس هم هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر دوی ته لیږي، ډېرې وسلې دوی ته پرېښودله او سربیره په دې چې امریکا پوهیږي چې په افغانستان کې کوم نقض حقوق بشر د ښځو او نجونو کار او مکتبونه او پوهنتونونه بندي. نو بیا هم امریکا خاموشه ده، بیا امریکا غږ نه اوچتي. خو ښکاره خبره ده چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې جوړه ده، بس امریکا خپله لکه چې اتمر صاحب وویل امریکا خپله منافع ته ګوري. د امریکا منافع هغوی ته ډېره مهمه ده. امریکا ته دا مهمه نه ده چې بلې په افغانستان کې درې کال نه زیات نجونې او ښځې په کورونو کې بند ده، نور اقوام په قدرت کې نشته، افغانستان کې سر را روان ده، دلته یو مشروع حکومت نشته، دلته د آسیا کې په ټوله دنیا کې او په خاص آسیا کې یو نگرانی رامنځته شوې ده د هیوادونو ترمنځ د حاکمیت د طالبانو د واکمنۍ نه. نو امریکا په دې شیزونو باندې ښه پوهېږي، امریکا خپله منافع ته ګوري. او کوم بیا د بل لخوا کوم کسان چې د طالبانو مخالف غږ اوچت کړی ده، دوی هم یو اتفاق نشته، یو حرکت نشته، یو بدیل په درې کال نه زیات شو چې یو قوي بدیل پیدا نه شو. اتیر ځلې چې د طالبانو حاکمیت یو بدیل و هغه شورای جبې متحد ملي په نوم جامع چا مسعود هغه وخت ژوندی و، یو بدیل و. اوس هغسې بدیل هم نشته او ډېر کسان چې مونږ ګورو په بهر ملکونه کې ناست ده دوی هم طالبان طلبی کوي. او خلک د جګړې نن د استلې د نغولې چې نور بیا مغه سي جګړې وشي یا بیا خلک ووجل شي. درته نو امریکا دغه ټول نه میدان خالی لیدلې ده چې بدیل هم نشته، دغه داسې کلک مخالفت هم نشته او ډیر خلک لابي هم کوي. او څوک وادونه هم د امریکې د ویرې نه دوی په رسمیت نه پیژني یا کلک مخالفت هم نه کوي. نو د دغه ټولو خبرو نه امریکا ګټه په اخیستې ده او امریکا خپله مقاصد هغه مختوري او افغانستان خلکو سره اصلي لوبغالی امریکا ده. او کومه ستونزه چې په درې کاله کې افغانستان خلکو سره شوې ده، د دې اصلي عامل امریکا ده چې دوی غلطه پالیسی درلوده د دوحې د مذاکرات په وخت کې. او اوس مکتبونه بنده او پوهنتونونه بنده، ښځو په کورونه کې نه زندانی ده یا ټول خلک په حکومت کې نشته. او یو نگرانی رامنځته شوې ده په دنیا کې او خاص په آسیا کې. د دې ټول قصور امریکایانو ته ده او امریکا خلکو د افغانستان خلکو ته ملامت ده.
ډېر مننه ښاغلی عزیز احمد زی. که کامیلا هارس چې یوه ښځه ده بریالی کیږي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به لږ تر لږه د ښځو د وضعیت بهتری ته کوم اقدام ونه کړي که بیا به هم افغانستان هیر وي؟
خبره دا ده چې لکه څنګه چې مخکې هم وویل دوستانو وویلې، ځینې برنامې او ځینې هغه څه یو نمایشي خبره وي او په خاطر دې دې په خاطر باندې چې ځان وښي چې زه هم یوه ښځه یم او د افغانستان کې ښځې محکومې دي یا ښځو باندې ظلم کېږي یا د هغو حقوق له منځه ځي، شاید بعضې مجلسونه او دا شیانو کې امکان لري د امریکې لپاره کیدلای شي 1 میلیون 2 میلیون ډالر هي ته او هغه هم نه دی او ارزښت هم نه لري 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون ډالر هم ورته ورکی چې زاد دي د ښځو دي حقوق لپاره چې څوک کارونه کوي په هغه دی په پروژو کې مصرف کوي او شاید اوس هم ورکوي خداسې یو غټ بدلون او د شین ز فکر نه کوم چې دوی دې پکې راوړلای شي غیر لدین چې سپینه مانی کې بعضی مجالس ونی سي لسو سره علماء افغان او سزو سره واته بيخي لاغو بعضی تجارانو سزو سره چې د افغانانو د سزو په نوم باندې تجارتونه کړی دی او مخکې هم پیسې ټولې کړی دی او اوس بیا هم کوشش کوي مملکت په مملکت باندې ګرځي او شخصي منافع په خاطر باندې الته غاصلی څوک چې بیچارهګان له مشکلاتو سره مخ دي او څوک چې اوسپینل تهدیدونو سره مخ دي دی هغه څوک په خیسه کې هم نه دی نه کوم روپی ورسیږي او نه کوم رسته ورسیږي او دغه تجارانو اوس هم بازار ګرم ده نو زه فکر کوم چې همدې تجارانو بازار به بیا هم یو اندازه ګرم وساتل شي کې د دې واري دوه واري سپینې ماڼۍ ته وګواړي او مجلسونه ورسره جوړ کړي اما نور داسې غټ یو شی تغییر زه خپله نه بول نه اینم پدې کې اما لکه څنګه چې مخکې هم وویل کې چیرته داسې یو خارق العاده خبره او یا حادثه یا یو پیښه یو شی بیا وسی چې افغانستان بیا د نړۍ د قوتونو توجه مرکز وګرځي هغه به جدا مسله ده اما زه پر اتنیم که څو کلونو که ډېر زیات خوشبین نه یم چې امریکا یا نور نړۍ د افغانستان ته ډېره زیاته توجه وکړي کیدلی شي همدغه بخور نمی دي یو څو روپۍ د میاشت یو څو میلیونه ډالره په هفته کې یا په میاشتو کې یا په کلونو کې ورولیږي اما نور داسې خاص تغییر زه فکر نه کوم چې راځي غیر له دې نه چې
شغلی اتمر د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ زیاتو هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر حضور اندېښنه شولې ده که امریکا کې نوی ولسمشر ټاکل کیږي څه فکر کوي چې په دې برخه کې به پر طالبانو فشار نه زیاتوي چې د دغو ډلو په وړاندې مقابله وکړي
زما باور داسې دی تر څو پورې چې عملي د افغانستان دوی ته خطر متوجه نسی یا داسې یو ثبوت یا بلګه ترلاسه نشي چې په هغه کې د افغانستان ځینې ترهګر لاسونه پکې موجود دي نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې امریکا د ډېر په سادګۍ سره ځکه اوس خو یوازې د افغانستان حکومت یوازې بده دی دلته منطقوي همکاران لري هغه هیوادونه دي چې دوی سره نږدې روابط لري او دوی به هر کله دا خبره کوي چې کوم ثبوت داسې وړاندې شي چې په هغه کې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي د هغوی سند یا د هغوی لاس په هغه کې ثابت شي نو بیا په هغه وخت کې هم امریکا دپاره یو بهانه پیدا کېږي هم د سیمې هیوادونو دپاره د غیر هغه دا زه ډېر محتمل نه بولم چې په دغسې یو صورت کې چې د یوې خوا نه طالبان تضمین کړی چې دغه ډلې به هېڅ تهدید نړیوالو ته نه متوجه کوي او د بلې خوا نه داسې کوم بېلګه هم په لاس ورنه شي نو په دغسې یو حالت کې امریکایان به زه فکر کوم چې اوس هم امریکایان طالبان سره ښه نږدې روابط لري نو دا خپل دغه روابط به هغوی نه خرابوي
بل ډیر مننه د 25 دقیقې بحث له ملمنو مننه چې نن مو په افغانستان کې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان پر موضوع خبري وکړې د 25 دقیقې د بحث ملمنه و په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د سیاسي چارو شنونکې نثار احمد شیرزای او د سیاسي مسایلو بل شنونکې عزیز احمد زای
شبی بولا دل وڑی برا پلاس کے دس رو بولو چھ